په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د مومندو د یوې ماشومې مړی په اسلام آباد کې موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکونکي وایي دوی به هم د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد ډاکټرانو ملاتړ کوي. او په بحرین کې به په راتلونکي میاشت کې د امریکا په قربتو په غونډه کې د اسرائیل فلسطین د سولې پلان په ډاګه کیږي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې لمومندو سره تعلق لرونکي د یوې ماشومې فرشتې مړې موندل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی بیګام مشال ویډیو ته ویل لس کلنه لورې د مې په 45 ورکه شوې وو. د مې په 6 مړې اومندل شو. نوموړی وایي د فرشتې د ورکې د وروسته دستي په تاڼه کې اف آی آر کول غوښتو، خو هغې د لادرکه کېدو رپورټ ولیکو او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو خبریالانو د هڅو وروستو د مې په 19 درج کړ. د فرشتې پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی، خو کورنۍ او پولیس ګومان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته بچل شوی ده. د فرشتې کورنۍ وایي چې د پولیسو پر وخت د اف آی آر نه درج کولو خلاف به احتجاج کوي. بلخو پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي د فرشتې د موندلو لپاره پوره هڅې کړې وي. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال لیډیو ته ویل وزیر اعلی محمود خان سره تر غونډې وروسته د ډاکټرانو تګلاره باندې نور روغتیایي کارکونکي هم عملي کوي.
زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده، دا بیا نه ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته. که حل نه شوه ډاکټران د میټنګ نه راشي، بیا به مونږ کینو خپلو کې او یو ځای به لایحه عمل جوړو، مشترکه لایحه عمل وي چې په هغې کې به پیرامیډیکلی وي، په هغې کې به نرس وي، په هغې کې به اپ کام وي او په هغې کې به کلاس فور وي. زما ګریډ 14-17-18 پوسټونه دي چې هغه ختمیږي، زه به څنګه منم؟ ده 60,000 نه 70,000 پورې مونږ ملازمین یو.
د روغتیا کارکونکي او ډاکټران وایي د صحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا تر ضلعي ادارو لاندې راشي او سرکاري اسپتالونه به شخصي شي، خو حکومت ویلي داسې کومه اراده نه لري. البته د نوي نظام له مخې روغتونونه سمول غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د مې په 18 بعد د تکبیر ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر وروسته به د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل، ګرانۍ ته په کتو سره باید د یو کس لږ تر لږه میاشتنۍ تنخواه 6,000 روپۍ شي او په بجټ کې د نوي ټکسونه نه لګول کیږي، ځکه چې له دې سره به ګرانۍ نوره هم زیاته شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشق اوان وایي پاکستان چې اوس دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، هغه د تیرو حکومتونو د درغلیو نتیجه ده. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدعنوانی او نظر ساتونکو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخړ لیست څخه د وتلو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال لیډیو ته ویل حکومت د اف اے ٹی ایف غوښتنو پوره کول لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه د بندیزونو په لیست کې اچولي دي.
جو پاسبل ہے ملک کی بہتری کے لیے وہ انہوں نے
ہر سچے د ملک بہترے لپارا ممکن دی حکومت ہگا کبھی کم وقت نے چدی دہگے پاڑا حکومت قدم ناخص دی دیو تنظیم پہ بار کے ہم او نور چکم مسری دی داغے لپارا حکومت دا سی گامو ناخص تھی چی منتری دا خو تملرو من یو زموار قوم یو دا ترہ گرائی زپلو لپارا قامی ایکشن پلان ہم لرو.
اف اے ٹی ایف په جون کې د امریکا په فلوریدا کې غونډه رابللې چې پکې به د پاکستان نوم د یاد ادارې لخړ لیست څخه د لری کولو یا په تور لیست کې د شاملولو په اړه پریکړه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 9,000 استادانو د برتی کولو په قبایلي ضلعو کې د ړنګو سکولونو د بیا ودانۍ اعلان کړی دی. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال لیډیو ته ویل په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کول لپاره وار له مخه 10,000 استادان برتی کړي دي. نوموړي زیاته کړه په قبایلي ضلعو کې په شاوخوا 250 ړنګو شوو سکولونو کې د 350 د بیا ودانۍ لپاره فنډس ورکړي او په غیر فعال سکولونو کې د 500 استادانو د برتی کولو منصوري هم ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو متناسب بیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو ادارامو اوسېدو غوښتنه کړې ده. د واشنگټن او تهران ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو ترنګلتیا په حالاتو کې د مې په شلم امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ولیکل کې ایران جګړه غواړي نو دا به په رسمي توګه د هیواد ختمېدل وي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ هغه بیان رد کړی چې ظریف د ټول وژنې پیغورونه بللي دي. نوموړي امریکا ته خبرداری ورکړې چې ایران ته د دړکې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل د مې په 19مه د ویشتل شوي هغه توغندي په اړه اندېښنې لري چې په بغداد کې د بهرنیو هیوادونو سفارتخانو په سیمه کې د امریکا له سفارتخانې سره په 1500 میټره فاصله کې غورځېدلې ده. امریکا به په بحرین کې د هغه نړیوالې غونډې قربتوب کوي چې پکې به د ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار د اسرائیل فلسطین د سولې پلان لومړۍ برخه په ډاګه کیږي. د جون په 15مه او 16مه په دې غونډه کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې ختمولو د اقتصادي ګټو په اړه هم خبرې کیږي. د سولې په دې پلان کې د فلسطین په خاوره د لوړې کچې سرمایه کاري او انتظامي جوړښت یا انفراسټرکچر کارونه شامل دي، خو د رپورټونو له مخې د بحرین په غونډه کې د مهمو سیاسي عناصرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په غونډه کې به د خړې په مهمو نقطو لکه د پولو، بیت المقدس حیثیت، فلسطینی کډوالو او د اسرائیل د امنیت په اړه بحث نه کیږي. او خیره خبر دا چې په شمالي مقدونیا کې چارواکي وایي د سربیا په پوله د یوې لارې په سر کې اته عراقي پناه غوښتونکي موندلي دي. د کورنیو چار وزارت ویلي دا اته سړي د مې په 19مه ناوخته په پوله د امروزه گشت پر مهال په هغه ټرک کې موندل شوي دي چې په د بلغاریا نمبر پلیټ لګېدلی وو. د خبرونو پای او سم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 150 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 40 پیسې او 40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 اتیا پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 201 کم نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځي خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د فرشتې په نوم د هغې لسکلنې پښتنې جینۍ مړې چې پرون په اسلام آباد کې په خراب حالت کې موندل شوی، نن هم د اسلام آباد په یوه مسافاتي سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې زرګونه کارکوونکي تیار دي چې له حکومت سره د ډاکټرانو د نننیو ممکنه خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی هم د ډاکټرانو په احتجاج کې شامل شي.
پیرامیډیکلی می پاره کې بنرس می اپ کام وی او پاره کې کلاس فور می 60,000 نه ولا 70,000 پورې موږ ملازمینی.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وایي اپوزیشن ګوندونو د اتوار پر ورځ په خپل غونډه کې لختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو هوډ ښکاره کړ. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي په قبایلي ضلعو کې وران شوي سکولونه بیرته جوړوي او استادان پکې برتی کوي.
لکم سکول نان فنکشنل دی دی لپاره د 2400 ټیچرانو اډورټایزمنت مکړو نو د سکولونو کې به هغه نور ټیچرانو راشي.
پر یو شمېر نور سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د یوې پیښې په اړه واورېدل چې دغلته د مومندو نه کډواله شوې یو کورنۍ چې د هغې یوه ماشومه د 10 کالو وه فرشته نومېده څو ورځې مخکې ورکه شوې وه. پرون بیا هم په اسلام آباد کې په یوه سیمه کې مړې چې ډېر په خراب حالت کې و هغه وموندل شو. اف آی آر د دغه پیښې درج شوې دی. بیا بېګا ناوخته دغه مړی پوسټ مارټم هم وروسته لاغې چې هلته ځینو فعالانو او د قومي سملې ځینو غړو احتجاج وکړ نو پوسټ مارټم هم شوی دی. خو نن بیا دغه تازه معلومات اخلو چې نن سره روان دي احمد الله زمون خبريال په اسلام آباد کې را سره ټلیفون پلی کړی. احمد الله ستړي مشه ته بیا وایو که بیا معلومات راکې چې منګه په دې ټولنیزه میډیا ګورو چې دغه جنای دغه ماشومې مړې راغست دی په کټ کې دی او خلک ور سره روان دي. دوی وایي چې احتجاج به هم کوي او سړک په بندي او بیا به خاورو ته څه وخت سپاري جنازه به چرته کیږي او څه تیاری دي په دغه کله؟
بچا صاحب بالکل کله چې بیګام اخستان پوسټ مارټم رپورٹ وکړل شو نو د هغې وروستو نن سهار په شپږ بجې باندې مړې چې کوم هغه خپل وارثانو ته ورکړل شو او د هغې وروستو چې کومې د فرشتې پلار ګل نبی او کله چې سره زمنګ خبرې وشولې نو هغه دا ویل چې د لور خخولو نه وړاندې به دا منګ راوړو او په سړک باندې به یک دو او زمنګ دا غوښتنه ده چې نه صرف د دې قاتلان دی ونیول شي بلکې منګ ته د انصاف هم راکړل شي. د جنازې وخت یو لس بجې ورکړل شو نو هغه مها جنازه چې کوم اگر اواغستل شول او د چکشزاد مخکته چې کوم ترامړي چوک دی نو په هغه کې دغه جنازه چې کوم راوړله او په مین سړک باندې کې خوده شول او دغلته د کوم ماشومې د کورنۍ نه علاوه په ګنډ شمیر کې کوم نور خلک موجود او هغه مظاهره وکړله وختونه دا کوله چې نه صرف قاتلان دی ونیول شي بلکې پولیسو اف آی آر ولې نه درج کوو د دې پلټنې دی هم وکړل شي او دا چې کوم متاثره کورنۍ د دې انصاف هم ورکړل شي ځکه چې دوی د کډوالۍ ژوند دلته په اسلام آباد کې تیرې او په مومندو کې د خراب حالات وروسته دوی دلته راغلي نو مطلب دوی دلته راغلل او دا قسمه ظلم وسره کیږي نو د دې مخنیوي دی هم وکړل شي. نو دوی د جنازې وخت یولس بجې ورکړې وو خو دوی بیا مظاهره چې کوم وه هغه ته روانه وه او اوس نه لږ شیبه وروسته ویل کېږي چې په امدغه علیپور چې کوم ځای کې د خلک اوسېدل دا کورنۍ اوسېدله نو امدغه ته به دا جنۍ چې کومه ده هغه خښي نو اوسه پورې دی مړې وړې دی نو اوس لږه شیبه کې به دا مړې خښ کړلې شي خو مظاهره چې کومه ده دوی وایي چې موږ به دا غوښتنې تر هغه وخت پورې زموږ دا مظاهره به وي چې موږ له څو پورې انصاف نه ملاو شوی.
صحیح. او حکومتي خلکو خو به د سر رابطه نه کړي څوک پورغلی نه دغه کورنۍ ته یا دغه د چې کوم ملاتړ دي فعالان دي وسره ناستي په دغه ځای کې
بچا صاحب د حکومت لخوا څوک نه دی ورغلی خو په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې دا خبرونه هم مخه ترازی چې د کورونو چارو وزیر چې کوم دی هغه د پیښې نوټس اخستل خو تر اوسه پورې دا صرف دا خبرونه راغلي مخه ته خو تر اوسه پورې د حواله سره ته نوټیفیکیشن مخه ته نه دی راغلي نو آیا چې دې کې څومره رښتیاوالی دی خو دا به د کورونو چارو وزارت لخوا بلګه شیبه کې دا هم معلوم شي خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا بل کوم اعلی چارواکي چې کوم دی هغه دغلته نه دی ورغلی او نه دی مظاهرینو سره ملاقات کړی دی خو صرف خپل مړی راوړی او دغلته یې خود او مظاهره کوله.
صحیح شو. ډیره مننه له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله او په دغه پیښه په اړه کوم سر تازه معلومات راځي نو تاسو سره به شریک کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې د کارکونکو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې په صوبه کې د صحت د نوي نظام معرفي کولو او حکومتي پروګرام پر ضد د ډاکټرانو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیا کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه پرون مشال رډیو ته وویل د صوبې له اعلی وزیر سره د ډاکټرانو د نننی ممکنه ملاقات وروسته چې ډاکټرانو هر پریکړه وکړه دوی به ملګري وي. د صوبې د سرکاري روغتونونو ډاکټرانو له پرونه خپل هړتال په جزوي توګه ځنډولې دی. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو او وزیر اعلی ترمنځ د نننی ممکنه غونډې وروسته که ډاکټران د راروانو احتجاجونو لپاره څه تګلاره هم جوړوي نو هغوی به ورسره هم ملګري وي.
خو زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده بیا نه ده عمر چې ډی چې زمونږ خبره هم نه ده غیم ده که چېرې خبره حل شو زمونږ هیڅ ضرورت نشته حل نشو ډاکټرانو میټینګ نه راشي بیا به مونږ کینو خپل کې او یو ځای بل هیمل جوړو چې پاره کې به پیرامیډیکلی می پاره کې به نرس می پاره کې به اپ کام وي او پاره کې به کلاس فور می زمونږ ګر 14 16 17 18 پوسټونه دي ځای ختميږي زبا څنګه منم ده 60000 نه ولا 70000 پورې مونږ دغه یو ملازمین یو.
ډاکټرانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د زلي هیلت اتارټیانو لاندې د هسپتالونو راوستل د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو په معنی دي خو صوبایي حکومت ویلی وو چې هغوی د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوي نظام لاندې د هسپتالونو نظام سمول غواړي. په دې لړ کې مې د صحت د کارکونکو د ټولنې د جنرال سیکرتر قاضي نعیم نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
موږ ډاکټرانو سره بالکل د مرستې اعلان کوو دا خو مطلب دغه نه دي کنه بزنس سینټرز خو نه دي چې په دې کې موږ پیسې ګټو د قرضي او د ګراند ذکر پکې ذکر دی چې دادي پرایورټایز کړي دی بدیله پیسې ورکي بیا وو ته وي چې تاسو اوس په دې باندې منافو ګټه او دا موږ ته واپس کړي.
د خیبر ټیچینګ روختون یو کارکونکي مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیلو د هسپتالونو لپاره د نوي نظام راوستلو نه وړاندې حکومت دا ازموینه د پیښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې کړی ده.
دا هسپتال مخکې دغه ته چلیدو او کدی منیجران راوتي او تم مال چلیږي په یو کټ کې درې درې څلور میزان پرتی دا صرف د خلکو له پیسو ټکو د پیداوار لپاره په کیفیت کې چې ډیر کم امینو دا شل منیجران دي دا چې کم نه نو دا د کټ منیجر دی دا د باتروم منیجر دی او دا فلانی شي منیجر دی هغه ډاکټران ګایډډ کینو ډاکټر اړېډي په خپل کارخانه دیږي چې هغه ایم سی بی سی سره برادیو او پی
یاد دی وی چې د مئی په 14 د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو ترمنځ د تاو تریخوالي د پیښې وروسته ډاکټرانو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز ترسره کړی و. خو د وزیر اعلی محمود خان او ډاکټرانو ترمنځ د نننی ممکنه مذاکراتو پوری د پرون نه په پیښور کې د ډاکټرانو کاربندیز په جزوی او عریضي ډول ځنډول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه سلا شوي چې لختر روسته د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. د جمعیت علماء اسلام فیډ علي مشر مولانا فضل الرحمان وایي موجوده حکومت د نااهله کسانو لاسو ته ورغلی چې له وجې ولس د ګرانۍ په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د خپل سیاست بچ کولو لپاره د احتجاجونو لار خپلوي، بلخوا حکومتي چارواکي لاس پښې وهي چې د هیواد اقتصاد له نور تاوانه وژغوري. انیسا اجمل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د اپوزیشن ګوندونو په مشوره به د اختر روستو د حکومت خلاف احتجاجونو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابلی. نوموړي د ګل پورس مشال ریډیو ته په یوه ځانګړي مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په تیرو سومیاشتو کې ډیر اختلافات پاتې شوي دي، خو د اتوار له غونډې داسې څرګندېږي چې ټول د حکومت خلاف یو دریز لري.
دوی بیگا دا مظاهره وکړل چې سره د اختلافات هم مونږ یو ځای کېدای شو. د بلاول په بلنې باندې مریم نواز او حمزه شهباز دواړو شرکت وکړ. دغه بیگا نه چې کوم مظاهره دوی وکړله دې سره خو دوی دا میسج ورک دنیا ته چې موږ د ملک په موجوده صورتحال کې په یو مینیمم پوائنټ باندې په کم از کم پروګرام باندې موږ یو ځای کېدای شو او په دې باندې یو مشترکه حکومت عملي هم جوړولی شو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په بلنه د اتوار په ماښام په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو پریکړه وکړه چې له حکومت خلاف به د اختر وروسته احتجاج پیلوي. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافاتو ته په کتو دا ممکنه ده چې د حکومت پر ضد به د اپوزیشن احتجاجونه بریالي شي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر خالد غوث وای په پاکستان کې وړاندې هم سیاسي ګوندونه د حکومتونو خلاف یوځای شوي دي او مشترکه دریسي خپل کړي دي.
اور ابھی جو ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ دکھتا ہے کہ
په موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د درغلي او نیب او ګرانی په اړه یو شاندارې دلري. موجوده حکومت په خپل اپوزیشن ګوندونو ته د احتجاجونو لپاره موقع ورکړی ده. د پی ټی آی حکومت لپاره کار ده چې په معاشي، ټولنیزه او سیاسي توګه خپل پالیسیانې سمې کړي او اپوزیشن ته د احتجاجونو موقع ورنه کړي. موجوده حکومت زیات پام درغلي ته کړی دی او اولس یې پامه غورځولې دي. په ټولنه کې د اطمینان لپاره ضروری ده چې استحکام پیدا کړل سي، خو د موجوده حکومت دې لړ کې کوم ګامونه نه دي لیدل سوي.
د سیاسي چارو یو بل پو او خبريال حمید میر وای نظریاتي اختلافات لرونکي اپوزیشن ګوندونه اکثره د بیلابلو حکومتونو او امریت خلاف یو شوي دي. نوموړی سیاتوي د اپوزیشن لخوا د موجوده حکومت ضد احتجاجونه د خپل سیاست بچ کولو لپاره دي.
کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تو کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی خپل د یو تحریک چلولو په پوزیشن کې نه دي، ځکه چې مشرانی په بیلابیلو مقدمو کې گیر دي. خودوی محسوسوي چې په پاکستان کې گرانی او دولس ستونزې زیاتې شوې دي. دا ګډوره ویریږي چې کولس خپل راووت نو د مولانا فضل الرحمن غوندې کسان چې لوړاندې احتجاجونه کوي ولس به ورسره یوځای شي او بیا به مولانا صاحب مخکې شي او دوی به وروسته پاتې شي. اپوزیشن ګوندونو ته داسې ښکاري چې که د حکومت خلاف احتجاجونو کې دوی خاموشه پاتې شول نو کېدای شي چې سیاست ته یې زیان ورسیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ یوې غونډې ته د خبرو پر وخت ویلي چې د تیرو حکومتونو د پالیسیو له وجې حکومت بهرنیو قرضو او اقتصاد په برخه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوی، خو په خپلو هغو ژمنو یې ټینګار کړی چې ډېر ژر به پاکستان په سیمه کې په توندۍ سره پرمختګ کوونکی یو هیواد جوړ کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دېرش، پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
پاکستان مسلم لیگ نون گوندوائی د روان می میاشت پر اتوشتما بعد یوم تکبیر روز په مناسبت په اسلام آباد کې غونډه کیږي. د اختر نو وروسته په ملک کې د گرانی او بیروزګاری پر ضد رابطه مهم چلوي. حکومتي ګوند بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د احتجاج حق لري، خو هم د دوی په تیر حکومتونو کې شو درغلی او پاکستان له مالی مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشاورتي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل هدف یې حکومت را غورځول او په واک کې راتلل نه، بلکې اولس ته راپېخې ستونزې حل کول دي، او که د اولس د ستونزو حل په انتخاباتو کې وي نو دې لړ کې فیصله به په ټول ګوندیزه غونډه کې کوو. د شاهد خاقان عباسی وینا وه په ملک کې د بیروزګارۍ، ګرانۍ او اولس ته راپېخو نورو ستونزو طرف ته د حکومت پام راړولو او د هغې حل لپاره به د اختر نه وروستو یو رابطه مهم چلوو. دې سره سره زموږ ځینې غوښتنې دي او غواړو چې حکومت پرې عمل وکړي. لومړۍ غوښتنه مو دا ده چې د دومره زیاتې ګرانۍ وروستو حکومت دې کم نه کم اجرت 20,000 روپۍ مقرر کړي. بل دا چې د ګیس، بجلی او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې چې حکومت کمه اضافه کړې ده نو هغه دې واپس واخلي، او په راتلونکي بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو نه ډډه پکولو سره د ټیکس په شرح کې اضافه هم نه کوي، ځکه چې د ټیکسونو شرح زیاتولو نه هم په ملک کې ګرانۍ زیات. د نوموړي وینا وه د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج فیصله به په ټول ګوندیزه غونډه کې کوو. خو د مئی په 28مه نیټه به مسلم لیگ نون د یوم تکبیر ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي چې ورته به د مریم نواز په ګډون د ګوند نور غړي وینا کوي. د مسلم لیگ نون د دې غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل نن چې پاکستان د کم مالی مشکلاتو سره مخ دی نو دا د تیرو حکومتونو د درغلي نو نتیجه ده، نو نن دوی ته د اولس د ستونزو خیال څنګه راغی. د نوموړي وینا وه احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی او حکومت به یې نه منې کوي، ځکه چې موږ هیڅ قسمت او تریخوالی نه غواړو، خو مطبوعاتو له پکار دی چې د اپوزیشن ګوندونو احتساب دی وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تور پیسو د وینځلو او سختریزو ډلو د مالی سرچینو د ختمولو پر چارو د څار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کی کنا، چرته چې سخت دریځ ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کول شي. پاکستان لا وار لمخه په خړ لیست کې شامل دی. چارواکي هیله لري چې له دې به ووځي او په دې توګه به له هغو اقتصادي ستونزو ځان وساتي چې د دغې ادارې په لیست کې د شاملېدو له کبله رامخته کیږي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان حکومت کوشش کوي چې پر مالی بدعنوانیو نظر ساتونکي نړیوالې ادارې اف اے ټی اف له خړ لیست څخه ووځي او په تور لیست کې رانشي. په شپږ دېرش غړو هیوادونو مشتمله دغه اداره د جون په میاشت کې په دې اړه د امریکې په فلوریډا کې فیصله کوي. په قومي سملې کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا د مئی په شلمه مشال ریډیو ته وویل حکومت د اف ای ټی اف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یې د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. اغه د دې غوښتنو وضاحت ونه ک خو ویل
هر څه چې د ملک بهتره لپاره ممکن دي حکومت هغه کوي. کوم غوښتنې چې دي د هغې په اړه حکومت قدمونه اخیستي دي، د یو تنظیم په باره کې هم او نور چې کومې مسلې دي، د هغې لپاره حکومت داسې ګامونه اخیستي چې موږ ترې د ښو تمه لرو. پاکستان د نړیوال کلي برخه ده، موږ یو ذمهوار قوم یو، د ترهګرۍ ځپلو لپاره قومي اکشن پلان هم لرو. نو دې هر څه ته په کتو سره چې کومې غوښتنې شوي وي حکومت د هغوی پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. ټولې ادارې په دې لګیا دي.
د پاکستان حکومت د مئی په لسمه د هند او امریکا لخوا په ترهګرۍ تورن حافظ سعید لخوا جوړه شوې جماعت الدعوه ډله او د دوی وو خیریه ادارې ناقانونه اعلان کړي. تر دې وروسته د حافظ سعید اوخه او د دې ډلې یو مشر عبدالرحمن مکی ونیول شو. حافظ سعید هم تر نظارت لاندې دی. پر حافظ سعید په هند کې د حملو پلانولو تور دی، خو په پاکستان کې عدالت هغه له تورونو پاک کړی دی. پاکستان ټولی یو ویډلې نه قانونه ګرځولي او بانکي اکاونټونه ورلا بند کړی دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وايي پاکستان باید د لنډمهاله کارونو پر ځای د پالیسۍ په بدلولو سره داسې ګامونه والي چې اثر یې اوږدمهاله وي.
پرسو چې هغه ګامونه نه غوښتي چې هغه ویریفایبل وي انټرنیشنلی، دنه سره نه جوړیږي. دا خو د تقریبا شلو کالو راسه دا پاکستان دغه پالیسی ده. د مشرف په وخت کې دی ډیر ترګر ډلې او سخت درځ ګوندونه بلیک لیست هم کړیو، بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. تر څو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتقا سره په پاکستان دا به نه وي اچولي، نو دا د شین اف ویریفایبل نه دی. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دینه سره جوړیږي.
فائنانشل ټاسک فورس یا اف ای ٹی ایف پاکستان د وسلوالو د مالی سرچینو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې د 2013 کال په جون کې په خړلس کې اچولې وو او ویلي وو چې کله دې وروسته یې مطمئنونکي ګامونه وانخیستل نو په تور لس کې به واچول شي. که پاکستان په تور لس کې راشي نو دغلته بهرنۍ سرمایه کاری کمیدلې او اقتصاد یې نور خرابېدلې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د 9000 استادانو ګمارلو اعلان کړی دی. تعلیم لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش د ګل پورز مشال لیډو ته وویل حکومت د دې کار لپاره په راتلونکي بجټ کې پیسې غوښتي دي. کتونکي وایي حکومت باید په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه دي د ویجاړو شو سکولونو بیرته رغولو کار ته هم پام وکړي. ممتاز بنگش رپورټ راکوي.
تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمارلو منظوري اخیستې.
متیزی سر لگیا ہو سورا ویکینٹ پوزیشنز دی اگا لگی ہو فل کو لگا سمو دا ڈیزیت ضرورت تے دا ٹیچرز تقریباً 17,000 ٹیچرز برتی ہو کا مو دی ٹیم کے اس تقریباً 9,000 مزید ٹیچرز مو لگی ہو برتی کو پورا صبح کے کمنگ بجٹ کے 12,000 مزید کنسی ایم آگا میں منظوری انشاءاللہ واخستہ.
بلخ د الف اعلان سازمان عمر ورغزی د خونکو د ګمرلو پلان ستایلی، خو سره دا هم ویلي چې سرکاري شمیرنې تر مخه په قبلي ضلعو کې 300 زیات سکولونه ودنۍ نه لري. باید چې حکومت دې د دې پر غولو توجه ورکړي.
غټه مسله زمونږ سره په قبیلي سیمو کې دا ده چې کوم سکولونه وران شوي دي د ترهګرۍ په شکار کې، هغه څه 3,000 نه پاس سکولونه دي. خو چې کومه ډیټا اوس مونږ سره موجوده ده په هغه کې دا وایي چې 1,500 سکولونه جوړ شوي دي او نور سکولونه باندې کار روان ده. د ګورنمنټ یو فیګر دا ده چې 300 او 400 سکولونه داسې دي چې هغه نان فنکشنل دي په ټولو قبیلي سیمو کې، خو ګراوند کې دا حالات نور هم خراب دي.
ضیا الله بنگش بیا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې ډیر زر د ړنګو سکولونو ودنۍ رغولو پلان لري، بلکې په قبایلي ضلعو کې به نور ښوونکي هم وګماري.
قبایلي اضلاع کې د حکومت ډېر زیات توجه دی او تقریبا 750 سکولونه کم ډیمیج وو، نو هغه کې 350 سکولونو لپاره هغې ریکنسټرکشن لپاره مو پیسې جاری کړي دي او د کم سکول نان فنکشنل دي دې لپاره لګیا یو ټیچرس دي، نو هغه څه ټیچران مو واستولو او څه د 2400 ټیچرانو اډورټایزمنټ مکړو. نو دی سکولونو کې به هغه نور ټیچرانو راشي ان شاء الله. 5,000 مزید ټیچرانو کمی ویکنسی به هغه اپروول وکړو.
د یادونې ده چې د اعلی وزیر سلاکار جوله بنګش د روان کال جنوري میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې شپږ میاشتنی تعلیمي پلان عملي کول پیل کړی چې د جون میاشتې پورې به پې کار روان وي او د دې پلان د لارې به په قبایلي ضلعو کې ټول بند سکولونه پرانستل شي او په دې سکولونو کې به د ښوونکو کمی هم پوره کړی شي. خو سرکاري رپورټونو تر مخه اوس هم په قبایلي ضلعو کې درې سوه نه زیات سکولونه ودنۍ نه لري او بند پرته دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې له مومندو سره تعلق لرونکي د یوې ماشومې فرشتې مړې موندل شوې دي. د فرشتې پلار ګل نبی بیګا مشال ریډیو ته وویل لس کلنې لور یې د مې په پنځلسمه ورکه شوې وه او د مې په شلمه یې مړې وموندل شو. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکوونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیا کارکوونکو او ډاکټران وایي د صحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا تر ځینې ادارو لاندې راشي او سرکاري اسپتالونه به شخصي شي، خو حکومت وایي داسې کومه اراده نه لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د مې په اتشتمه به د تکبیر وسې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر وروسته به د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدعنوانی او نظر ساتونکي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خړ لیست څخه د وتلو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا مشال ریډیو ته ویلي حکومت د اف اے ٹی ایف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یې د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 9000 استادانو د برتی کولو او په قبایلي ضلعو کې د ړنګو سکولونو د بیا ودانۍ اعلان کړی دی. دا خبره د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال ریډیو ته کړې ده. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ تمخف زیاتېدونکو متنازع بیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو یې د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. او امریکا به په بحرین کې د هغه نړیوالې غونډې قربتوب کوي چې پکې به د ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې د ځان ښکار د اسرائیل فلسطین د سولې پلان لومړۍ برخه په ډاګه کوي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي اپوزیشن ګوندونو د اختر نه اورستو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندي زغونډه رابللو فیصله کړی دا چې پکې به د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو لپاره لایا عمل جوړوي. ورسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل واک په لومبوي لسو میاشتو کې د اقتصادي پالیسیانو او ځینو نورو ګامونو له وجې د اولس په مسلو کې اضافه کړی ده او دا وجه ده چې اپوزیشن ګوندونو ته موقع په لاس ورغلا چې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت صرف د بیانونو له وجې نه خو ملکی معیشت ښه کولی شي او نه خو اپوزیشن ګوندونه د احتجاج نه منع کولی شي. که په راتلونکي بجټ کې اولس لپاره اسانتیاوې برابرې کړي نو امکان شته چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج دومره موثره پاتې نه شي. دا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د ایولسو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غونډه د اتوار یا یکشنبې په ورځ په زرداری هاوس اسلام آباد کې وشوه چې پکې د حکومت پر ضد د احتجاج کولو فیصله وکړه. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت ورته په پارلمان کې د خبرو کولو موقع نه ورکوي چې ملکی معیشت او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي، نو مجبورن اولس خواته د تللو نه علاوه ورسره بل کومه لار نه پاتې کیږي. ورسپانه لیکي پورم نه احتجاجي مظاهره کول د هر ګوند حق دی، خو خبره دا وی چې سړکونو ته راوتلو پر ځای پارلمان د نن دی په دې موضوعاتو بحث وکړي شي او حکومت له هم پکار دی چې اپوزیشن ګوندونه کمی اندېښنې لري نو هغه دې لري کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډیره د افسوس وړ خبره ده چې هر کال د پاکستان نن لس زره اربع نه زیاتی روپی په غیر قانوني طریقه د نړۍ نورو ملکونو بانکونو ته منتقل کیږي. ورسپانه لیکي د کربون روپو د سرمایه دومره زیاته ده چې نه صرف په پاکستان کم اصل اربع ډالر غیر ملکی قرضه پورې ده هغه پرې خلاصېدلی شي، بلکې یو شمیر لوی پروژې پرې سر ته هم رسولی شي. خو له بده مرغه تر اوسه داسې څه کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول چې دومره زیات شمیر کې رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخنیوی وکړی شي. ورسپانه لیکي د ملکی قوانینو تر لاندې داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې صرف په راتلونکي کې د ټیکس غلا او په غیر قانوني توګه رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخه ونیول شي، بلکې د نړۍ په نورو ملکونو کې چې پاکستانیانو کومې کربونو روپۍ ایښودي دي هغه هم ملک ته راوړی شي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبر ایجنس د بشری حقوقو ادارو د رپورٹ په حوالہ وای د هند تر تنظیم لاندې کشمیر عام ولس د هندی امنیتی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول زورول کیږي. برخو نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسی جرګې د سپیکر څوکۍ لپاره د ټاکنو د بهیر د متنازع کېدو موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکیل مجید بابرا.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې د ګل پورس د بشري حقوقو دوه وتلو ادارو د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د هند تنظیم لاندې کشمیر کې له دریو لسیزو رواني په لکونو خلکو د تشدد پلټنې وکړي. د ایجنس په خبره د هند حکومت لا درکشو کسانو د میندو پلرونو یا اسوسییشن آف پیرنټس آف ډیسپیرډ پرسن او جمو کشمیر کوالیشن آف سیول سوسایټي لخوا د دې دعوو او تورونو په اړه په سمدستي توګه د سوالو نه ډډه کړې او ویلي دي چې چارواکي به ډومبۍ د دې تورونو حرکتنه کوي. د دغو بشري حقوقو د ادارو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په ورستو وختونو کې د امریکایي زندان ګوانتانامو او په عراق کې د ابو غریب پیښو د نړیوالو پام راګرځولی و، خو په جمو کشمیر کې د لکونو په شمیر په عام ولس تشدد تر دا مهال د خلکو د سترګونه پټ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د افغانستان د ولسي جرګې د نوي سپیکر د انتخاب موضوع راخیستې ده او لیکي چې د تیرې اتوار په ورځ د ولسي جرګې د غړیو یوې ډلې چې اکثریت یې ښځې وي د نوي سپیکر مخونی ولا او هغه د منتخب کېدو نه پس خپل څوکۍ باندې کې ناشتو ته نه پریښودو. دغه مهال ګډوډي شوه او بیا امنیتي سرتیری راوبللی شول. د ورځپاڼې په خبره د تیر خالی په ورځ د ولسي جرګې غړیو دغه کاروباري او پخوانی پوځي شخصیت میر رحمان رحماني د سپیکر د څوکۍ لپاره پرته له دې غوره کړو چې د سپیکر د دندې لپاره د رایو اکثریت ترلاسه نه کړو. دا بحران پس له هغې رامنځته شو چې نوي منتخب شوي پارلیمان د تیر زیات په ورځ خپله ړومبۍ غونډه پیل کړه. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرګې لپاره شوې ټاکنې درې کاله ځنډ سره مخ شوې وې او بیا پکې د درغلیو او بډو رشوتونو تورونه هم مخې ته راغلي. د ورځپاڼې په خبره په کار خداوا چې د ټاکنو نه یوه اونۍ پس د دې ټاکنو نتیجې اعلان شوې وې، خو د دې ټاکنو نتیجې تیره میاشت اعلان شوې او کاندیدانو ته حتمی نتیجې د تیرې نهې په ورځ ورکړل شوې. د ورځپاڼې په خبره د رحماني په قانوني حیثیت دا ګډوډي په ټلویزیون نیخ په نیغه ولس وکته او بیا پرې په ټولنیزو پاڼو هم بحثونه پیل شول. د ولسي جرګې غړیو د پارلیمان په هغه ودانۍ کې یو بل ته بدرد ویلې چې پرې په میلیونونو ډالره مصرف شوی او هند افغانستان ته اتیا کړی ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په هندستان کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د هیواد واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي به تر هغې چې تمه کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. بلخوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي د نوي حکومت جوړولو لپاره له خپلو ائتلافي شریکانو سره لیدلو کتنو ته چمتووالی نیسي. نړیوال رسنۍ وایي د هند راتلونکي حکومت به په کور دننه د بیکارۍ او ورو اقتصادي ودې په څیر چیلنجونه ولري. تفصیل له اجمل انده.
د هندستان د وو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کیږي. د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوی وو د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د بھارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي. خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نېشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکارۍ څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړه غستونځي کابو کړي چې هندوستان ورسره د محل لاس او ګریبان دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې پاټکلي توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200 زرو زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راسي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصادي وڅارونکي تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاري 1.6 سلنې ته پورته شوه چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکارۍ تر ټولو لوړه کچه ده. اقتصاد پوهان د رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي او وایي په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمیرو هم خړ پړ دی. د رویټرز خبري اژانس وایي د هند نوی حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غور وکړي. سوداګری د هندستان د راتلونکي حکومت په وړاندې وبلستون سده. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندستان سوداګریزي اړیکي لړزان دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند څخه د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بیو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګریزې شخړې هم د هندوستان ستونزې زیاتې کړي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد د ملي امنیت سره تړلې مسلې او د پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېږي. رویټرز خبري اژانس وایي د مودی د بی جی پی ګوند متحدان بخایي یو ځل بیا هغه لنجمنه غوښتنه نوي کړي چې د ایودیا ښار کې د 14مې پیړۍ په یو نړول شوي جومات کې د هندوانو د مندر جوړېدل غواړي. همدارنګه مودی کولای شي چې له جمو کشمیر ایالت څخه چې په هند کې وازنه د مسلمان اکثریت لرونکي ایالت دی د اساسي قانون لخوا ورکړل شوی ځانګړتیا بیرته واخلي. د بهارتیا جنتا ګوند باور لري چې دې ځانګړي امتیاز په جمو کشمیر کې د نورو ایالتونو د خلکو لخوا د ملکیتونو د اخیستو مخه نیولې او د نور هندوستان سره د جمو کشمیر ګډون ستونزمن کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تحریک طالبان پاکستان بیگا مشال ریډیو ته یو ویډیو لیږلې چې پکې د فیډرل بورډ آف ریوینیو ادارې د یو مرسیال کمشنر تر څنګ د جنوبي وزیرستان د لدا تحصیلدار له حکومته غواړي چې دوی د طالبانو له قید آزاد کړي. د جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو او نورو استخباراتي او نورو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي چې دغو افسرانو د خوشي کولو غم وخوري. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
تیرا شپا مشال ریڈیو تا د تاریخ طالبان پاکستان له طرفا یو ویډیو را رسیدلې دا چې په کومک شه د ټانک مرتضی نا د فیډرل بورډ آف ریونیو اسلام آباد مرستیال کمشنر ریاض خان میاڼا ای او د سویلی وزیرستان کوټکی د سیمه نا د لدا تحصیلدار ګلداراز او د ریاض خان درې نور رشتہ دارون جواد کړي ژغولي شوی دی. په دا ویډیو کې مرستیال کمشنر ریاض خان میاناج ویائی چتروسا پر میجا پا خیریت سا رایو خودلتا حالات ورز پا ورز بدلی جی خرابی جی چه پا وجای دی میجا جون تا هن خاطری زیادی جی دی پشتنخوا گورنر او دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمشنر دی میجا دی خوشی کول و دی پارا دی میجا ملاتر وکی تحصیلدار گلداراز زیاتوی دوی میاشت مخشه زد دی سویلی وزیرستان کوټکی د سیمه نا تشتاولا شوای تر اوسا پورې د طالبانو په قید باندې یم. په وجود ناروغ د زړه مریض یا د خوشی کېدو په لایم. په دغه باره کې مې چې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر نامان افضل اپریدی نه پوښتنه وکړه هغوی سرنګ ځواب راکا واروی ځنې طالبانو په قید باندی پنځه واړه تښتولي کسان د خټې په یوې کوټه کښې په مځکه ناست په لاسونه کښې یې بیړۍ په چټي کلاشنکوف اخستی یو طالب چې مخ یې لیده نه شي ولاړ وشولی جوت کړی شوی دی. دا د هم یادوي چې تحصیلدار ګلداراز د مارچ د میاشتې په پنځویشتمه او په اسلام آباد کښې د ایف بی آر مرستیال کمشنر ریاض خان میاڼا سره د درې نورو نږدې رشته دارانو ممتاز خان، مدثر خان او صدام خان د څلورمې میاشتې په څلېرویشتمه نېټې هغه وخت وتښتول شول چې کله مرستیال کمشنر ریاض خان خپل کلی ټانک مرتضی ته د خپلې مور د جنازې او فتح خانۍ د پاره راغلی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اپریل پر شلمه وسلوالو په کابل کې د مخابرات وزارت پر ودانه برید کړو. مینا ګل هلته کار کوي. دې ژر منډې کړې او نږدې وړکتون ته ورغله چې خپله دو کلن لور وژغوري. نوموړی د رایټرز اژانس په ویډیو کې د هغې ورځ او تر هغې وروسته د کارکوونکو میندو د ویرې حال بیان کړی دی. له عبدالحی کاکړی اورو.
د اپریل پر شلمه نیټه چې کله وسلوالو په کابل کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت برید وکړ، نو میناګل په دفتر کې وه. د پټېدو پر ځای هغې د وړکتون پر لور منډه کړه چې خپلې دوه کلنې لور ته ځان ورسوي.
ډېر ډارونکی حالت و. ماشومانو، میندو او استادانو چغې وهلې. نه پوهېدلو چې څه وکړو او چیرته ولاړ شو.
یو خوا ډزې روانې وې، نو بل طرف ته د میناګل په ذهن او زړه کې وسوسې ګرځېدلې.
له برید وروسته ما خپلې مور ته زنګ وهو. هغې ژړل او دعاګانې راته کولې. یو وخت داسې هم راغلی چې زه ډېره وېرېدم او فکر مې وکړو چې اسینا ترهګر پر موږ لاسي بم راوغورځوي یا راشي او له موږ نه سرونه پرې کړي. ما سخت ټکان خوړلی و او نه پوهېدم چې څه وکړم.
په افغانستان کې د کارکونکو میندو لپاره حکومت 315 وړکتونونه جوړ کړي دي چې پکې د 10,000 ماشومانو پاملرنه کیږي، خو تر برید وروسته ځینې میندې ماشومان وړکتون ته نه وروړي.
موږ چې هره ورځ دفتر ته راشو نه ښه احساس نه کوو. برید موږ په رواني توګه ډېر زورولي یو او په وړکتون کې یې پر ماشومانو منفي اغیز کړی دی. ځینې میندې اوس هم ماشومان وړکتون ته نه راوړي او ځنو بیا وار لمخه استفاګانې ورکړې دي.
په برید کې 10 کسان وژل شوي وو چې ذمہواري یې داعش وسلوالې ډلې منلې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 کال وروسته ترلاسه کړي. دوی وایي بیا هغه دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول. پامیر ساحل د رویټرز اژانس رپورټ پښتو کړی.
مرهم اتایش 14 کلن ده او په کابل کې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړي هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو په لوي ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاسېدلی ول. لکندارې جګړه پیل کړه او په شاوخوا 2 کلونو کې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. خځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوې تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړی و ګیره نشوه کلولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم اتایی وایي
اگر صلح
که د طالبانو او حکومت صلح وشي دا بخوي، خو باید د موسیقي اجازه وي او جنکې هم حقونه ولري.
نو لسکلن
حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغه سه خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړی ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې 2 مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو سلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوي اومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دی چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو. نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم عطایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینۍ اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د دوی په ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال یا مرکزی روغتون کې د ډایلیسز یا ګردو د صفای مشینونه غیر فعاله پراته دي او ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی په خبره مجبور دي چې خپل ناروغان په هفته کې دوه ځله د پیښور حیاتآباد روغتون ته یوسي، خو وایي چې هلته هم په ګرانه نمبر راځي. د خیبر ضلع اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د ډایلیسز مشینان ورته فعال او د هغو لپاره عمله ورکړي. د خیبر ضلع د لوی اسپیتال مشر ډاکټر بیا وایي صوبایي حکومت ته خواست کړی چې د ګردو ناروغانو لپاره په اسپیتال کې اسانتیاوې برابر کړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر د لوړګي یو تن ساجد علي پردای مشال ریډیو ته وای مورې د پښتورګو ناروغي ده او دوی هم دغه مشکل سره مخ دي.
زمون مور چې کوم دوه 13-15 کالو نه ګردو مریض او مونږ په خوال افتاه کې دوا پیرا ډایلیسس د پوره درمو په لانډی کوتل اسپیټال کې ډایلیسس مشینونه شته، خو چون کې ډاکټر نشته حکومت په دمو نه کور شوري کړلو نو مونږ ته به ډېر سہولت جوړ شي. مونږ ډېر غریبی او کوم ته حکومت په خپل علاقہ کې ډایلیسس مشین بهار کړو مونږ ته به ډېر سہولت جوړ شي.
د خیبر یو بلتن بختلی شاه اپریده وای
زمون یو ترور د چغه تقریبا د 13-14 کالونه د کوردو بمارس کې مبتلا ده او هغه ته چې کوم ډاکټران دی هغه ډایلیسس تجویز کړی دی. 13-15 کالونه مونږ په هفته کې دوه ځلې پېښور ته بل ترور بوزو. په هغه سنټر کې هم ډېر زیات پیشنټ دي او نمبر ډېر زیات په مشکله باندې ملاویږي. خاطر چې دا ډایلیسس چې کوم دلته بلندې کوتل کې هم سٹارټ کړی شي.
د خیبر یو فعال عمران شینوار وای دا ډېر قیمتي مشینری دا او باید اوس فعال کړل شي.
قیمتي مشینری دی، هر قسم مشینری کېستا هغه په ګودامو کې پرتی دی. که دا یې زر تر زر په استعمال کې رانه وسته نو خدشه ده چې دا به ټول خراب شي. نوی بلاک جوړ شو په اسپیټال کې او هغه نوکرۍ ور نه کړې.
د خیبر قبیلی ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر عبدالرازق وای دوی په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت سره رابطه کړی دا.
حکومت سره مونږ لیکل کړی د دې لپاره خپل ضرورت ټی وی پکاري لکه ما هغې ته رپورټ کړم دی. بیا چې کله دلته کې قادری صاحب وزټ کړو هغه لنې انریټر هم ورکړی دی، ریکوست هم ورته کړی دی.
د خیبر قبیلی ضلع وګړي وایي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه، نو باید د صحت هغه ټول سہولتونه دې ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان کرکټ بورډ د نړیوال جام سیالیو لپاره په 15 کسیزه ډله کې بدلون کړی او درې نوي لوبغاړي پکې شامل کړي دي. د بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق ویلي د لوبغاړو په برتانیا کې شو سیالیو کې ښه لوبه کړې او ځکه یې نو د نړیوال جام په لوبډله کې دوی شامل کړي دي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
لاہور کې د ګل پورس خبرې کونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق وویل د کال 2019 د کرکټ نړیوال کپ سیالیو لپاره یې په اعلان شوې لوبډله کې بدلون کړی چې د رنګ پر راتلونکي دی لوبو کې پاکستان ښه کارکردګي وښایي. امیر واپس راوستو آصف علی خا کارکردگی و خود آصف علی مو اہم شامل کو جاوید علی پرزئی جنید خان پرزئی عامر اور فہیم پرزئی وہاب ریاض راغلے دری بدلونو نمونگ دا ورلڈ کپ لوبڈل کی کڑی دی.
یہ تین چینجنگ ہم نے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں کی ہے.
دینزی امام الحق پر خبر پدی پنجلستنی کرکٹ لوبڈل کے کپتان سرفراز احمد، امام الحق، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، بابر اعظم، عماد وسیم، شاہین شاہ اپریدی، محمد عامر، وہاب ریاض، حسن علی، محمد حسنین، آصف علی، حارث سہیل اور شاداب خان شامل دی. مشال ریڈیو سر خبروں کی پیخور کے دلوب و تجزیہ کار اعجاز احمد اویل پاکستان کرکٹ لوب ڈلا دا بالنگ اڑخ کے کمزوری وا نوزہ کا پاکستان کرکٹ بورڈ دا بدلون وکڑو چھ ڈیر خاصر بئی مختر راشی
بالنگ پسائٹ کی پاکستان طرف نہ ڈیر زیادہ کمی ہوا. پاکستان بیٹسمینان اسکور کرے دے ہر یو ون ڈے کی 300 پلس اسکور کرے دے کو مخالف جسم ٹیم ہو دا انگلینڈ ٹاپ ٹیم ہو آہا ٹیم دنگا بالرانو اور کورے نشو آگی وکٹے نشو اگشتے دا اس ورلڈ کپ چے سکواڈ اناؤنس شو دا چینج پکی راہ ہو وہاں ریاضی پکی راہ وستو آمیرے پکی راہ وستو نے یقیناً دے سربا فرق لازمی پروزی ورے جدوارا ایکسپیرینس بالران دی.
دا کرکٹ نڑیوال کپ لوبی بدا مئی لدیر شمی نیٹی پا برطانیہ کی شروع کی گی او پاکستان بخپل لمبڑے میچ دو مئی پا یو دیر شم دا ویسٹ انڈیز پر زید لوبوی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بازار ددی دنیا کی محبت نہ پے جنما بازار ددی دنیا کی محبت نہ پے جنما بغیر دیا دمخواب صحبت نہ پے جنما بغیر دیا دمخواب صحبت نہ پے جنم بازار ددی دنیا کی محبت نہ پے جنما بازار ددی دنیا کے پوین کی ناری وہی بنا یما مین میں پوین کی ناری وہی بنا یما مین میں پوین کی ناری میں پوین کی ناری وہی بنا یما او دا یما رسوا یما تو متن پہ جنما دا یما رسوا یما تو متن پہ جنما بغیر دیار دم خبر صحبت نہ پی جنما بغیر دیار دم خبر صحبت نہ پی جنما بازار ددی دنیا کی محبت نہ پی جنما بازار ددی دنیا کے مسلی کی نن پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی نن پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمینا میں خانہ کے راک سا کی راکا ہو
لرا کسا کی راکا عبادت پہ جنما را کسا کی راکا عبادت پہ جنما بغیر دیار دم خابل صوبت نبی جنما بغیر دیار دم خابل صوبت نبی جنما بازار دی دنیا کی محبت نبی جنما بازار دی دنیا کے
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.